السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې صفی الله ستان اگزام د ازادي رادیو دغه پروګرام ته مخ راغلاست وایم وړاندې د مطالب خبرو په افغانستان کې د وروستیو ورځو د سختو جګړو له کبله لسګونه زره نور افغانان بې ځای شوي دي.
قسم په خدا کې چې به نن غرمه روټې د لوټ دغه دغه کلمه دي
بس یاز مور زاینه کې راخلاص کې مور به خسته لسوي تا واره د لټپور ټکوري
افغانستان د اسایم ملي ادارې د برېښنایي تذکرو یو شمېر کارکوونکي وایي له تیرو دریو میاشتو راهیسې ماشونه نه دي اخیستي.
تقریبا د درې میاشتې کېږي چې زموږ ماش نه درغلی او زیات مشکلات سره مخامخ یو.
د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای خلک وهڅول چې په انتخاباتو کې رایه ورکړي.
د رایو صندوقونو ته لاړ سي او رایه ورکړي. د هغو کسانو چې له داخل یا بهر تبلیغ کوي خبرو ته اعتنا مه کوئ.
تر هر څه مخکې خبرونه لرو. د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان جمهور رئیس وایي د نړیوالو ځواکونو د وتلو له کبله به افغانستان په نړۍ کې منځوي نه شي. د کونړ د والی محمد اقبال سعید د موټرو پر کاروان په بمی حمله کې دوه تنه ژوبل شوي، والی روغ پاتې. او د بشري حقونو د څار ډله وایي د ایران امنیتي ادارې د اوکراین د هغې الوتکې د قربانیانو د کورنیو غړي ځوروي چې د دغه هیواد د سپایي پاسداران انقلاب ځواکونو ویشتې وه. خبرونه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وای د نړیوالو ځواکونو د وتلو له کبله به افغانستان په نړۍ کې منځوي نشي. ښاغلی غنی دا خبره پرون مازیګر د لوړو او تخنیکی زده کړو د یو شمیر پروژو په پرانیستون کې غونډه کې وکړه.
خوای په ملي با عزت احترام مپره راغلی په خیر زی او په عزت زی افغانستان انزوا ته نسی. افغانستان به انزوا نمیره. فصل نو مناسبت منطقه او جانی
اخو په کابل کې د امریکا سفارت وایي د امریکا متحده ایالاتونو له افغانستان سره پوره ژمن پاتې کیږي او مرستو ته دوام ورکوي. د امریکا سفارت پرون په یو خبر پاڼه کې همدارز ویلي امریکا د افغانستان په وړاندې پر خپلو ژمنو د درېدو ترڅنګ د دې هیواد ډیپلوماتیک او اقتصادي ملاتړ کوي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي د مصر لوی مفتي شاوکی ابراهیم عبدالکریم اعلان په افغانستان کې د سولې په اړه فتوا صادره کړې ده. دغه وزارت له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې د مصر د ستر مفتي له قوله راغلي چې سوله د اسلام یو مهم اصل دی، خو په افغانستان کې سولې ته له دې سره سره لږ پام شوی چې په خپله اسلام سولې ته وایي. د همدارز ویلي په اسلام کې د انسانانو د خوندیتوب لپاره د ګڼو مقرراتو یادونه شوې او همدا دلیل دی چې اسلام پر نورو حمله، د نورو روغتیا ته خطر پېښول او د نورو بیرول منع کړی دي. د کونړ د والی محمد اقبال سعید د موټرو پر کاروان په بمی حمله کې دوه تنه ژوبل شول. د کونړ والی اقبال سعید پرون له دې پیښې وروسته په یو ویډیوي پیغام کې ویل چې د تزیان نه دی اوخته.
سړک د غاړې بم د مونږ په موټر دي کاروان باندې انفجار وکړ چې دوه نفره چې یو سکرتر دی او یو هم محافظ دا زخمیان دي او الحمدلله د مونږ خواته خیریت ده.
دا په خطر مازیګر د ننګرهار ولایت پر شاه برهان سیمه کې هغه مهال وشو چې د کونړ والی له جلال آباد اسعد آباد ته روان و. د کاپیسا پولیس وایي د یو کلي د ملک په ګډون درې تنه په دې ولایت کې د ماین په چاودنه کې وژل شوي. د کاپیسا ولایت د امنیه قمانداني د مطبوعاتي څانګې مسؤل شایق شورش ازادي راډیو ته وویل وسلوالو مخالفانو تېره شپه ملک طاهر ته په لاره کې ماینی ښیو چې د چاودنې په نتیجه کې د نوموړي په شمول درې تنه ووژل. د دې پېښې مسؤلیت روسو کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د ځینو راپورونو له مخې ټاکل شوې استرالیا به نن په کابل کې خپل سفارت موقتا بند کړي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن د سیشن به پورز ویلي وو دا اونۍ به د احتمالي امنیتي ستونزو له کبله په کابل کې د خپل هیواد د سفارت دروازې بندې کړي، خو تمه لري چې سفارت په افغانستان کې د اوږدې مودې په مخه بند پاتې نه شي. استرالیا له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په خاطر اندېښنه لري چې امنیتي وضعیت ممکن نور خراب شي. استرالیا په افغانستان کې د غوس ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې شاوخوا اتیا سرتیری لري چې له نورو نړیوالو ځواکونو سره وتل پیل شوي او ټاکل شوي د سپتمبر تر 11مې ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه ووزیم. ازادي راډیو ته غوږیاست. د بشری حقوقو د څار ډلوی د ایران امنیتی ادارې د اوکرين د هغې الوتکې چې دغه هیواد سپاهي په هزاران انقلاب ځواک ویشتې وه د قربانیانو د کورنیو غړي ځوروي او ګواښي. د بشري حقوقو د څار نړیوالې ډلې یا هیومن رایټس واچ د منځني ختیځ مرستیال رئیس مایکل پیج پرون وویل د ایران سپاهي په هزاران بې له دې چې ورسره حساب وشي 168 تنه ووژل، او اوس د ایران د دب خبره بېرحمه امنیتي ادارې د قربانیانو د کورنیو غړي ځوروي چې د عدالت هیلې ورمړې کړي. د 2000 کال په جنوري کې د اوکراین مسافروړونکو الوتکه له تهران څخه تر الوتو وروسته وویشتل شوه. ایران په پیل کې په دې پیښه کې له لاس لرلو انکار وکړ، خو وروسته یې وویل د سپاهي پاسداران ځواکونو سهون وویشتې ده. د الوتکې اکثره سپرلۍ ایرانیان، کاناډایان او تر لسو ډېر افغانان هم پکې وو. فیسبوک وایي ایران او روسیا د فیسبوک له لارې د غلطو خبرونو د خپرولو له پلوه په تیرو 4 کلونو کې تر ټولو وړاندې دي. فیسبوک همداراز ویلي د ایران او روسیې له لوري د ناسمو خبرونو د خپرېدو تر ټولو مهم هدف د امریکا ټولنه وه. د فیسبوک پر اساس له 2018 تر 2020 کال تر پایه د دوی د جعلي کارونکو 1.5 شبکې پیژندلې او بندې کړې دي. د فیسبوک د معلوماتو پر اساس د دغو شبکو اکثریت د امریکایانو په منځ کې د نفوذ لپاره له بهره تیرېستونکي معلومات خپرول، او ځینې شبکې دننه په امریکا کې د افراطیانو له لوري فعالې شوې. او امازون کمپنی وایي د هالیوډ ام جی ام یا مترو ګولډن مایر سټوډیو په څه باندې 8 میلیارده ډالر اخلي. مترو یا ام جی ام د هالیوډ د فلم جوړولو تر ټولو پخوانی او مهمه سټوډیو ده. په دې سټوډیو کې د جیمز باند د سینمایي فلمونو په ګډون له دویمې نړیوالې جګړې وروسته اکثر مهم فلمونه جوړ شوي. امازون تمه لري چې که دا سټوډیو یې واخیسته، د نیټفلکس او ډیزني پلس په شان له سترو فلم خپرونکو کمپنیو سره به د سیالۍ جوګه شي. مترو ګولډن مایر سټوډیو په 1940 میلادي کال کې جوړه شوې وه، او په پام کې ده چې امازن په 8.5 میلیارد ډالر راونیسي. کولای شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې اولولای. رازو د پروګرام لومړی مطلب ته. په افغانستان کې د وروستیو ورځو د سختو جګړو له کبله لسګونه زره نور افغانان بې ځایه شوي دي. تر ټولو ډېرې کورنۍ په هلمند او لغمان ولایتونو کې بې ځایه شوي او عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنرۍ پر نړیوالو غږ وکړ چې له افغان کډوالو او کورنیو بې ځایه شویو سره مرستې وکړي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو د لوی کمشنرۍ مرستیال پر نړیوالې ټولنې شخ وکړ چې له افغان کډوالو او کورنیو بې ځایه شویو سره په پراخ زړه مرسته وکړي. د کډوالو د لوی کمشنری یا UNHCR د عملیاتو مرستیال کمشنر روف موضوع د غوښتنه پروند افغانستان د 4 ورځنی سفر په پای کې وکړه. شغلی موضوع په داسې حال کې له افغان کډوالو او کورنیو بې ځایه شویو سره د مرستې غوښتنه وکړه چې د راپورونو له مخې د وروستیو جګړو له کبله یوازې په هلمند کې لسګونه زره کورنۍ بې ځایه شوې دي. بې ځای شوي خلک وایي چې مرستې ورسره نه دي شوي او په بد حالت کې شپې ورځې تېروي.
قسم په خدا کې چې به نن غرمه روژه د لوږې دغه دغه کلمه دی د نن غرمه روژه په ولا د بازار سره سړی ما واسو وی بلارې کې وډې و دغه اجتماع ته کوو چې په کوم ځای کې ورته زه به ورولم چې د لوږه د بای چې ما مخ په غوړه راوړم.
د هلمند کډوالو چارو رئیس سید محمد رامین ابراهیمی د بې ځای شوي خلکو شکایت او ستونزې بنی وایي.
ډیره بې ځای شوي شکایت لري چې مشتبهات عاجل رسیدګي وشي. دوی په ډیره بد وضعیت کې قرار لري، خو متاسفانه د موسسات هغه سیستم اجازه نه ورکوي. د ورځې ډیر کم کسان سروې کیږي، نو په دې چې د موسسات هغه سیستم یا کوبوچ دی کاری هغه اجازه نه ورکوي. لوبینان موږ او د بې ځای شوي خواهش هم داده چې باید دوی ته په دغه وخت چې د دوی نیازمندي ده باید کومکونه ورته ورسیږي. نو درې میاشت بعد سلور میاشت بعد خو نو کومکونه دوی سکه دوی وس ضرورت لري شه د یو جوړه کالی سره د خپل د کوروس خره وتل دي ټول شانه پاته دي. نو دوی هسته خوراک د شپې نه لري.
زین نور بې ځای شوي بیا له امنیتي چارواکو غواړي چې د دوی سیمې دي آزادې کړي او امنیتي ورته راولي چې خپل مينو ته بیرته لاړ شي. د کډوالو وزارت ویندوی عبدالباسط وایي چې یو شمیر بې ځایه شویو ته مرستې رسولې دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږي اداره او چا وایي په لغمان ولایت کې د وروستیو څو ورځو سختي جګړې سبب شوی چې له 1000 تر 4000 تنه بې ځای شي. د دې ادارې په وینا د لغمان تقریبا په ټولو ولسوالیو کې جګړه روانه ده. د غزنی له قرباغ ولسوالی او د برشان له کوز یفتل ولسوالی څخه هم سلګونه کورنۍ د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. د کډوالو د لوی کمشنرۍ برستيال شاغلې موضوع وایي چې د روان 2021 کال له پیله د کمشنرۍ له سباندې یو له کورنۍ او بیسایه شوی افغانانو سره مرسته کړې ده، خو سش کال چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه په بشپړ ډول وځي ویره ده چې جګړې به نور هم زور واخلي او لا ډېر افغانان به د خپلو مینو پرېښودو ته اړ باسي.
جوان ازادي
خزینه پر سر اجازه نور کې چې د بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت د شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
ازادي رادیو ته غوښته ده افغانستان د احصایې ملي ادارې د برېښنايي تذکرو یو شمېر کار کوونکي وایي لته رودري میاشتو رئیس ماشونه نه دی ورکل شوی. دوی دا کوي چې شمېرې سلګونو ترسيږي. څو کسانو له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل د ماشونو د نه ترلاسه کولو ترڅنګ د ټاکلې مودې نه زیات کار کوي او قانوني رخصتيان هم نشي کولای. خو د احصایې ملي ادارې چارواکي به دغه ادعا ردوي او وایي د ټولو کارکونکو معاشونه او امتیازات په وخت ورکول کیږي.
د افغانستان د احصایې ملي ادارې د برېښنايي تذکرو یو شمېر کارکونکو د دوم ځل لپاره شکایت کوي چې له تیرو دریو میاشتو راهیسې خپل معاشونه نه دي ترلاسه کړي. دوی چې د دې ادارې د ان ټي برخې تخنیکی کارکونکو دي شمېرې سلګونه ترسيږي. د دې ادارې غړی عبدالصبر له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي
تقریبا د درې میاشتې کې زموږ ماش نه درغلای او زیات مشکلات سره مخامخ یو. تقریبا هر ورځ 200-250 نفر موږ ته بایومټریک او تایم مراحل لپاره تذکرې لپاره راځي مراجعین او دغه خلاصي کې زموږ د ماش مسله هیڅ معلومه نه ده اداره ته.
د دې ادارې بل کارکونکي احمد هغه هم له ازادي رادیو سره په خبرو کې ورته شکایت لري. نو موږ وی له کار څخه کلک څار کې خو ماش نه دی معلوم.
شاوخوا درې میاشتې کېږي چې معاش مونږ نه دی معلوم. ډېرو ستونزو سره مخ یو. د بایومټریک لپاره خو د معاش هیڅ څرک نه لیدل
کېږي.
د برېښنايي تذکرو ویش په دې وروستیو کې په افغانستان کې د پراخېدو په حال کې دی. ان تر دې چې د احصایې ملي ادارې په ورځني ډول زرګونه کسان بایومټریک کېږي. په ورته وخت کې د افغانستان د احصایې ملي ادارې وایند روبینا شهابی وای د ټولو کارکونکو معاشونه په وخت ورکول کیږي او لټاکلي وخت څخه زیات کار په هیڅ چا هم نه کیږي.
اته یو موضوع مو نه داریم چې چند ماه معاش کسي
مونږ داسې موارد نه لرو چې د چا معاش سو میاشتې پاتې وي، مګر دا چې د حاضرۍ مسله وي او کوم کس باندې قانون پلی شوی وي. اداره په هیڅ ډول دا خبره نه مني چې مونږ په خپل کارکونکو لټاکلي وخت څخه زیات کار کوو
استفاده وکونیم.
دا په داس حال کې د چشاو خو یو میاشت وړاندې هم د احصایې ملي ادارې د ان ټي ای برخې شاو خو وسو کارکونکو د 5 میاشتو معاشونو د نه ترلاسه کولو په هدف کاری حساب کړی وو. له هغې وروسته چې په دې اړه ځینې راپورونه خپاره شو د شاو خو وسو کارکونکو د 3 میاشتو معاشونو د کوچنی اختر مخه کې ورکړل شو، خو د 2 میاشتو معاشونه لا هم نه دي ترلاسه کړي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
په کندهار کې په تلسیمیا ناروغي د اخته ماشومان شمیر زیات شوې. د دې ولایت د میرویس روختون مسولان وایي له دوی سره په دې ناروغي اخته شپږ نیم سو ماشومان ثبت شوی چې یو شمیر په میاشت او یو شمیر نور په څو نیو کې ویني اخته ته اړتیا پیدا کوي. د روختي مسولونو په وینا دغه ماشومان په ارسي ډول په تلسیمیا ناروغي اخته دي چې لامل یې ناروغ په پرلپسې ډول ویني اخته ته اړ کیږي. په دې اړه پام وکړئ له کندهار دغه راپور ته.
د کندهار میرویس روختون ته لسکونه ماشومان هر ورځ د وینې اخیستلو لپاره راوستل کیږي. د هغه ماشومان چې په تلسمیا ناروغي اخته دي، لدی ماشومان یو باید څور لسکلنه شمسیا د چې د تیرو څور لسکلن رئیس دغه ناروغي څخه کړيږي. شمسیا اوس په شلو ورځو او ان کلکل په ونی کې هم وینې اخیستلو ته اړتیا پیدا کوي.
شي می خوږیږي، سر می درد دی، چې ولاړ سم گزارېږم او بدن مې مړ خوراک ته مې شانت مې وا نه کېږي تر وترو شانت مې وا کېږي سر مې درد چې ولاړ سم داسې څنګېږم گزارېږم یو وخت او تپ او ته یو وخت شلو شپو کې چې نه جوړه یم بیا یې په دوو یا درو ورځو کې راکوي یا درما غټه نسوي چې درما چې کوي په عمر درما کوچنیان یي او په غټواله درما غټې وي.
د شمسی پلار محب الله وایي دوه نور اولادونه یې هم په دغه ناروغۍ اخته دي چې یو ماشوم یې د دې ناروغۍ له امله مړ سوی دی. هغه د خپلو اولادونو په شمول په دې ناروغۍ د ټولو اخته ماشومانو د درملنې لپاره د حکومت همکاري غواړي.
درې اولادونه مې په دا مریضۍ اخته دي، یو په دغه مریضۍ کې مړ سوی دی. هره میاشت وینه ورکوم. دوه مې زامن دي، یوه مې لور. لور مې تقریبا څوارلس کاله کېږي چې زه وینه ورکوم. دا یو زوی مې د اوو کالو دی، بل د درو کالو دی چې وینه ورکوم. دا خلک وایي وایي دا جرمني ته، په جرمني کې د دې تداوي کېږي او د نور د هډوکو مغز وراچوي. نو د حکومت سره د دولت سره مې دا غوښتنه ده چې یوازې نه زما دا، د ټولو مسلمانانو د اولادونه چې په دا اتلس میا مریضۍ اخته دي، دغو ګردو یو لاره چاره پیدا کړي.
په کندهار کې د میرویس افزوی روغتون د ماشومانو د واټ مسول ډاکټر محمد صدیق تلس میا یې ویرسي ناروغي ګڼي او وایي چې دا ناروغي د مور او پلار څخه ماشوم ته انتقالیږي. د ډاکټر صدیق په وینا د دغه ناروغۍ له امله د ناروغ د وینې سره کوریات تخریبیږي چې له امله یې ناروغ د وینې په کمیدو اخته کیږي.
د تلسیمیا ناروغي چې ده، د خپل د وینې یو مریضي ده چې د دې په واسطه د مریض سره کوریات تخریبیږي. یعنی سره کوریات یې تخریبیږي، معنا دا چې وینه یې تخریبیږي، نو بیا دا چې وینه یې کمیږي. او دا چې ده، دا مخصوص جین په واسطه د مور څخه یا د پلار څخه دا انتقالیږي و اولادو ته. یعنی دا ستنه ارثي ناروغي ده، دا چې په دغه خپلوي کې چې دوستیان یې سره کړي یې، دا داسې سل فیصده واضح خبره نه ده، خو بیا هم یو څه رول لري.
ډاکټر صدیق وایي له دوی سره په تلسمیا ناروغۍ اخته 1450 ماشومان سبسوي چې یو شمېر یې په میاشت او یو شمېر نور یې په څو اونیو کې وینې اخیستلو ته اړتیا پیدا کوي او دوی ورته د وینې له بانک څخه وینه ورکوي.
زموږ سره تقریبا 1450 شاوخوا کې د تلسمیا ناروغان بستر دي، خو دا بعضې داسې چې په میاشت کې یو وارې مراجعه کوي، بعضې بیا دا چې ډېر پیشرفته شوي، ډېر بارې وینه اخیستې ده، په بدن کې تاثیرات دغه د اوسپنه چې پاتې کېږي دغه تاثیرات یې، نو بیا ژر ژر مراجعه کوي. اوس تېره میاشت چې موږ 1450 مریض راجستر لرو، مګر موږ 1028 مریضانو ته وینه ورکړې ده.
روغتیا پالان وایي په افغانستان کې په تلسمیا ناروغۍ د اخته ماشومانو د درملنې امکانات نشته او دوی یوازې په دوامداره توګه د وینې ورکولو د لارې د هغوی ژوند ژغوري.
اوس هم د لویدیزو مطبوعاتو تبصری.
کانورزیشن خبرونه په کابل کې د استرالیا د سفارت د تړلو مسله چیړلې ده او لیکي د دې سربېره چې د استرالیا پوځانو تقریبا تیرې دوه لسیزې بشپړې په افغانستان کې تیرې کړې دي، خو د سیشن بي په ورځ چې د استرالیا د ائتلافي ګوندونو غونډه وه، یوازې یو ګوند پوښتنه وکړه چې ولې خپل سفارت په کابل کې بند کړو. تمه ده چې د سفارت سر لننه وتړل شي. د استرالیا اپوزیشن ډلې له دې پریکړې سره مخالفت کړی دی یا وایي چې له دې سره به په افغانستان کې د استرالیا پرمختیایي همکاري ټکنی شي. د استرالیا اپوزیشن وړاندیز کړی دی چې په کابل کې د دوی په سفارت کې ژباړونکي او سیمه ییز مامورین وي تر څو د بیړنۍ ویزې برخه فعاله وي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن د سیشن بي پرس خبر ورکړی وو چې دا اونۍ به دوی خپل سفارت د احتمالي امنیتي ستونزو له امله وتړي او تمه لري چې سفارت یې په افغانستان کې د اوږدې مودې په مخه بند پاتې نه شي. استرالیا له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په خاطر امنیت ته اندېښنه لري چې امنیتي وضعیت ممکن د دغو سرتیرو له وتلو وروسته پسې نور خراب شي. استرالیا په افغانستان کې شاوخوا 80 سرتیری لري چې له نورو نړیوالو ځواکونو سره وتل پیل شوی دي او ټاکل شوی ده چې د سپتمبر تر 18 ټول بهرنی ځواکونه له افغانستانه ووسی. د لویدیز بلې ورځپاڼې نیویارک ټایمز بیا په خپلې تازه ګڼه کې لیکلي دي چې د میل لومړۍ نیټې را پدې خوا چې امریکایي پوځانو له افغانستانه وتل پیل کړی دي، د افغان ځواکونو مورال راټیټ شوی دی او د همدې لپاره لشتر لشه شپږ وشت امنیتی پوسټي په څلورو ولایتونو لغمان، بغلان، میدان وردک او غزنی کې طالبانو ته تسلیم شوی دي. د ورسپنې په باور طالبان د سیمه مشان امنیتی پوسټو ته لیږي او د هغوی په خوله ورتوي چې یا تسلیم شي یا مو وژنو. او له همدې تاکتیک څخه په دې څلورو سره ولایتونو کې کار اخیسته دي. ورسپانې په میدان وردک کې د پولیسو د یو سیمه ییز مشر څلور دیرش کلن امام شاه سفری خبرې راخیستې دي چې د می په یولسمه خپل مرکز او وسلې طالبانو ته وسپارل. دی وی د طالبانو قومندان او په سیمه کې د قومي خلکو له لوري ماته تر لاسه لړې وړاندیز وشو چې تسلیم شم. زفری زیاتوي طالبانو په یو موټر کې کابل ته خپل کور ته واستولم او بیا قومي خلکو څنګه راته ووهه چې بيغم اوسه، حکومت د تسلیمي په خاطر نه زنداني کوي او موږ په حکومت کې ډیر واک لرو چې بیرته خوشی کړي. نیویارک ټایمز ویلي کې چې د لغمان په مرکز مهترلام باندې د طالبانو د ورستیو بریدونو پر مهال د لغمان والی رحمت الله یارمل اعلان وکړ چې د امنیتي ځواکونو یو سلو لس تنه د وظیفوي غفلت په خاطر نیول شوي دي.
وربشو ننګرهار ته په ننګرهار کې به سکل باغونو شپږ زره او شپږ سوه بیلابیل ډوله تازه میوې ټولې شي. د ننګرهار د کرنې ریاست د مسؤلانو په خبره دوی د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې په زرګونه جریبه ځمکه د مختلفې میوې باغونه جوړ کړي او هڅه کوي دغه لړې لا پراخه کړي. نور حال په دغه راپور کې
د ننګرهار د کرنې او مالداری رئیس نامولا ساپه وایي سکل ننګرهار د تازه میوو لپاره غنی ده او په خبره چې سګنه کال به تر شپږ زره شپږ سوه ټنه بیلابیل تازه ډوله میوه د دې ولایت له باغونو ترلاسه کړي. ساپه وایي چې دوی د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې پر شاوخوا 2200 جریبه ځمکه د مختلفو تازه میوو باغونه جوړ کړي چې حاصلات د هر برخې سلګونو ټنو ته رسیږي.
موږ 200 جریبه باغ په ننګرهار کې جوړ کړ، خو دا چې یو عظیم فرصت موجود دی په ننګرهار کې یوازې دا نه چې ننګرهاریان د میوې نه خود کفاشي، په بعضو اقلامو زراعتي کې مثلا سیتروس دي، شفتالو دي، زمینی توتان دي، موږ باید صادرات هم په ملي کچه ولرو هم په بین المللي کچه. نو دغه تکافونه کوي موږ باید سلويغ زر هکتار باغ پراتلونکو څوکلونو کې جوړ کو چې د دې لپاره مهوټ کړي دي.
د ننګرهار د کرنې او مالداری رئیس نامولا ساپه وایي د دې ولایت هوا او چاپیریال میوه ته خاو برابر ده او وایي په همدې مخایل تیر څوکل راهي سي په کاما، گوشتا، سرخروت، خوګیانو او یو شمیر نور ولسوالیو کې د زمکني توت کرل پازمیختي ډول پیل کړي چې تر دې د مې خپایل ور کړی ده. د خاغلی ساپی په خبره د تازه میوه کړ د مخدره موادو په ځنګړي ډول د کوکنارو د کښت خ بدیل دی او باید د میوه لرونکو باغونو د جوړولو دود لا پیاوړی شي.
خو اوسط ارقام دا دي چې د یو جریب د شفتالونه 200,000 افغانۍ دوی اخلي، سکالی د خوګیانو زمکني توتان تر 1500 افغانۍ تر 400 افغانۍ فی کیلو د کابل په مارکیټونو کې خرچ شوی. که یو څوک اګاهنه غواړي او کوکنار کری او مختلف پدایت دي هغه بیل خبره ده کنی نو زمنګ دغه تولیدات چې دي کاملا د مخدراتو او د کوکنارو بدیل دي، بلکې داغه نه لوړ عاید ورکړي.
مسولان هله مندي چې د تازه میوه په تولید سره بنې وازل بهره هیوات دراوارید دونکو تازه میوه مخنیوي وشي، بلکې هڅه کوي چې خپل تولیدات له مختلفو لارو بهر ته هم صادر کړي. اخواد ننګرهار باغلرون کې او کروندګر بیا خپل خرات لونکي له بهر د تازه میوه دراتک په بندښت او بهرنۍ مارکیټونو ته د هیوادنۍ تازه میوه په ورتک کې ویني. شکر الله چې په خپل بڼ کې د تازه میوه بوټي کرلی او له حاصلاتو یې خوښ ده. وایي حاصلات نه بهر ته ځي او نه په کور دننه بازار لري. شکر الله وایي که غواړو چې کروندګر د تازه میوه بڼوالۍ ته وهڅوونو باید د حاصلاتو خرڅلاو لپاره بازار موندنه وکړو.
زمین میوه جات که هر څومره زیات شي دیکان ته ګټه نه رسیږي، ګټه یو سوداګر ته رسیږي. په باغ کې یا پټی کې د هر میوه چې وي د یو دیکان څخه په 70 روپۍ اخیستل کیږي او بیا په بازار کې په 200-250 روپۍ خرڅيږي. کچره د بهر څخه د میوه راوړل بند شي او دغه میوه چې کوم میوه جات چې کوم دی بهر ته ولېږدول شي، نو هم به ګټه دیکان ته ورسیږي او هم به تجار ته.
د ننګرهار د کرنې ریاست د معلوماتو لمخې په ننګرهار کې دم غړې د څلويختو بیلابیل ډوله میوه باغداري شته چې یو کال بلته د پراختیا په حال کې دي. ننګرهار چې د تازه میوه او سبزیجاتو د کښت او بڼوالۍ لپاره د هیواد له مناسبې هوا او چاپیریال لرونکو ولایتونو څخه دی، د کرنیزو چارو د پوهانو په باور که حکومت په دې برخه کې لازمه پاملرنه وکړي نو تر ډیره به د بهرنیو هیوادونو له احتیاج خلاص شو.
ویوه لا لیبرتاد.
او سر با خوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم. I am always going to put America
first. رفراندوم شورا.
Democracy is not the building. It's not the monuments. It's you.
لا ازادي راډيو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیوال حالاتو خبر شي. د ایران رهبر آیت الله علی خامنه ای د خپل هیواد د شورای نگهبان د پریکړې هر کله وکړ. د شورا د ایران د سکهال د ولسمشری د انتخاباتو ځینې کاندیدان رد کړي دي. خامنه ای په عین حال کې خلک هڅولي چې د هغو کسانو پروا و نه کړي چې انتخابات یې بایکاټ کړي او د راتلونکې میاشتې په انتخاباتو کې د ویل چې خلک باید خپلې رایې وکاروي. نور حال په دغه راپور کې
آیت الله علی خامنه ای د ولسمشری په انتخاباتو کې د ځینو مهمو کاندیدانو د نماینده ردولو په اړه د شورای نگهبان د پریکړې ملاتړ وکړ. خامنه ای پرون په خپل وینا کې همداراز د ایران له خلکو وغوښتل چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي.
د رایو صندوقونو ته لاړ شئ او رایې ورکړئ. د هغو کسانو چې له داخل یا بهره تبلیغ کوي چې فایده هم نه لري او وایي چې موږ رای بکسونو ته نه ځو، خبرو ته اعتنا مه کوئ. د ایران ګران ملته، انتخابات په یوه ورځ وي خو اغیز یې څو کاله پاتېږي.
اما اثر اون در چند سال باقی میمونه.
ټاکل شوې ده چې د ایران د ولسمشری انتخابات د جون په 13مه یعنی په څکم یوه میاشت کې وشي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بنسټګر د لمسی حسن خمینی په شمول ډیرو کسانو د شورای نگهبان پر پریکړې نیوکه کړې ده. د ویلي کې د تایید شویو کاندیدانو پر ځای وای نو له کاندیداتوري څخه به لاس اخیستی وو. د ولسمشر د انتخاباتو د یو شمیر دماندانو له رد کېدو وروسته د ایران ولسمشر حسن روحانی وویل په دې اړه خامنه ای ته لیک لیږلی دی. روحانی د چهارشنبه په ورځ د کابینې په اونیز غونډه کې وویل هیله یې لرله چې شورای نگهبان به د ولسمشر په انتخاباتو کې د پراخې سیالۍ لپاره زیات کاندیدان تایید کړي. شورای نگهبان د دوه نسبتاً ناپیژندل شویو منځلارو په ګډون یوازې وو کاندیدان تایید کړي دي. د پارلمان پخوانی رئیس علي لاریجانی او د ولسمشر اصلاح غوښتونکو مرستیال اسحاق جهانگیری د رد شویو کاندیدانو په ډله کې شامل دي. لاریجانی د ابراهیم رئیسی لوی سیال ګڼل کېده. په ایران کې ډیر سیاسي فعالان او د ټولنیزو شبکو کارونکو په دې باور دي چې د خامنه ای د پام وړ کاندید رئیسی دی او د شورای نگهبان په شمول د تر واک لاندې ادارو د ځل د جون په انتخاباتو کې د نوموړي د بریالي توب لپاره ټول شرایط برابر کړی دي.
ستاسو لا پیغامونو
سیر الله حکمل د کونړ ولایت د درفیج ولسوالۍ د ننګلام د کلی نه تاسو سره په اړیکه کې يم. زه د ازادۍ رادیو له طریقه په دولت ته دا پیغام لرم چې دا مظلوم لوس چې بیچارهګان ځان ته ډوډۍ نشي پیدا کولای، چې مریضان شي نو ډاکټران چې په بازارونو کې ناس دي دوایی په قیمتونو کې د حد زیاته بې انصافي ورسره کیږي. یوه خوانه بې کفایت دوایی د خپلې طبقې قیمتونو باندې حسابوي، ځکه ډاکټر سره خو څوک جنجال نشي کولای. نو باید دولت د مظلوم او بیچاره ولس په خاطر یوه داسې طرحه جوړه کړي چې دوایی هم با کفایته او هم ریټونه کنټرول کړي. په دې حالاتو کې یو مریض سره 3000 او 2000 روپو یو پن جوړه یار ډاکټر ورکوي او د خپلې طبقې ریټونه دی. وسلام.
زه یو ټیلر والا خبر کوم. دا سرخم ګمرک بندروالۍ کې ولاړ یو بیکارم سوی دا سټنډرډ لپاره قیمت وړي دی. روزه کې به موږ دار وخت کار وسو، بس هغه ورځ به پرې خوړو. اوس نن کار سوی دا ریجن نه وای او دا سټنډرډ راو دي. نو زه دې چې وایم چې ورور ګمرک موږ علم کټو پاکستان له خاورې ته راوړو، پاکستان خاورې نه راوړو. دا ګمرک پاتې ترازو د بده ترازو موږ هغه موټر تیر کې وزن برابرې، بس هغه ترازو باندې موږ تعلم خبر جوړ کی. دې بندروالۍ څنګه نو
بل ته بل ترا دې هغه باندې دغه چې ودرې پر چر تر او باسي سلام وانه را نو واخلي چې را نه وزم اسکر پیسې علي چې وزم اسکر پیسې علي چې دغه جنه بوره ترانزیت بار اوس بندر شرخان بندر ته 500 روپۍ اسکر دین خالی موټر چلانه نه باس واخلې را نه دې دا کانټو والا ور نه خري شروع کړی دي دا د لغمان کانټر کې چې لغمان دراینه خو ترازو ده دې وروره مهرباني وکړئ غوړي وخورئ چې دغه یو وزن مکته یو سیمنٹ وو د ستنه د مکته قانوني وزن مخار وخت د ټول عمر چلیګو سغه وایي چې شل ټنه دوه ټنه شل ټنه چې موږ راوړو د مسلمان د بل سیمنٹ په 100 روپۍ د پوري تمامي کې کابل کې چې موږ کرات هوا شو محصول شي دا به د غریب خلک اخستای نه چې په 100 روپۍ په پوري حکومت دې غمو ضرور. سلام علیکم مهرباني
ستاسی پیغام ستاسی نظر
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې شوې ورزو لنډو خبرونو ته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د نړیوالو ځواکونو د وتلو له کبله به افغانستان په نړۍ کې منځوي نشیم. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي د مصر لوی مفتي شوقي ابراهيم عبدالكريم په افغانستان کې د سولې په اړه فتوا صادره کړې. د وزارت له لوري په خبره شوې اعلامیه کې د مصر د ستر مفتي له قوله راغلي چې سولې د اسلام یو مهم اصل دی، خو په افغانستان کې سولې ته له دې سره سره لږ پام شوی. د کونړ د والی د موټرو پر کاروان په بمی حمله کې دوه تنه ژوبل شوي. د کونړ والی اقبال سعید پرون له دې پیښې وروسته په یو ویډیوي پیغام کې ویل د تزیان نه دی اوخته. په کاپیسا کې د یو کلی د ملک په ګډون درې تنه په دې ولایت کې د ماین په چاودنه کې وژل شوي. د ځینو راپورونو له مخې ټاکل شوی استرالیا نن جمعه په کابل کې خپل سفارت موقتا بند کړي. د بشري حقونو د څار ډله وایي د ایران امنیتي ادارې د اوکراین د هغې الوتکې د قربانیانو د کورنیو غړي ځوروي چې د دغه هیواد د سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو ویشتې وه. او فیسبوک وایي ایران او روسیه د فیسبوک له لارې د غلطو خبرونو د خپرولو له پلوه په تیرو څلورو کلونو کې تر ټولو وړاندې دي. لند خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوسم دویمه نیمایي پیلو. په دویمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام او کور کلی رادیو خبرونه.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د دې نړۍ خبرونه ته خره خلاص. د دې اونۍ د خبرونه موضوع مو له مشرین جلې یا خځې سره واده کول دي. په افغاني ټولنه کې ډیر شمیر کورنۍ غواړي د خپل زوی لپاره کم عمرن جلې کوشته او واده کړي. نګدي ټولي افغاني کورنۍ د زوی لپاره تر هغه مشرین جلې نه خوخبي او کچیرته هلاک په خپل لا ځانه مشرین جلې د واده لپاره خوخه کړي، بیا هم ډیر شمیر کورنۍ نه یوازې د زوی د دغه خوخي ملاتړ نه کوي، بلکې کوخخ کوي چې ل دغه پریکړی راوګرځوي. خو ولې یو شمیر افغاني کورنۍ د زوی یا نورو قریبانو د واده یا نکاح لپاره تر هغه مشرین جلې نه خوخوي؟
د کورنۍ خزي نورې چې دي او غواړي چې دوی تر خپل تربيت لاندې ولري.
انجلۍ یا خزه باید کوم صفات ولري چې د واده کولو لپاره مناسب وي؟
تقوا، نسب، خایس، اخلاق، تولنیز ژوند، دا هغه شیان چې باید په نظر کې وساتل شي.
موږ هڅه کړې ده چې په دغه خبرونه کې د ټولو پښتنو ته جوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې دی وی متضرری خزي په غک پیلېږي.
هغه قشر دنه زما شر از مستر وزت نه کوي، بل بل وکړه هغه سره نه ستدي وس نه ست بل هغه سره کوي. ولکه دوه نه وایي چې دا ماینه مې د کنه د ماینه چې دا پر ځای مې د پښتا کس کم پیژنې لا. ولکه دوه نه پښتا د بل کې وس مړه کوي ژوند
دا جميله وچی. اوس مهال چلوي خلنه ده او د پینزو اولاد عمر ده. د جميله په خبره خاون ورنه فقط دوه کاله کشر وو. خود کورنۍ او خپل خپلوانو لمسونی د توه چاوچی بلخه زوکړي او جميله له اولادو سره خوشی کړي. په افغاني ټولنه کې د توارت پیخي زیاتی تر سترګو کیږي. فرزانه بیا د خپل نګدي خپلوانو کې سره ته کوي. د فرزاني په خبره خپلوانو یې زوی ته تر هغه په عمر کې مشرنجلې په خپل خخه واده کړي و، خو له واده لګ وروسته همدان جلی بیرته په خپل زوی طلاق کړه. نوري خبرې به د فرزانی لخلی وورو.
تقریبا دا 28 کلن او خو خوند 34 کلن وو. ان 34 کاله تفاوت دوی کې شتون درلود. د تبه دائم تناور کول چې د تاسن ډیر د اولاد نشي وروړي، کا اولاد راوړي هم یا اولاد دوه اولاد به راوړي، بیا زړیږي زموږ ورور به تاسو سره څه کوي. موږ غواړو چې خپل ورور ته بل واده وکړو، تا پرې طلاق وو. سرحد دې ته ورسېدو چې ښځه یې د پلار کره ولېږله، په خپل ورور باندې د اندرورګانو د خواښي او خپل خپلوانو یې چتانې ورکولې.
څېړنې او شواهد ښکاره کوي چې په افغانستان کې ډېر کم شمېر نارینه په خپله خوښه او د مجبوریت پرته له مشرې ښځې یا نجلۍ سره واده کوي. دلته اکثره نارینه که ځوانان وي یا زاړه د وړې نجلۍ سره واده یا نکاح کول خوښوي. نورانی د خوست ولایت اوسیدونکی دی. د یوه میرمن او ماشومان لري، خو وایي که بل واده وکړي نو له کم عمر نجلۍ سره به واده کوي. نورې خبرې به د نورانی له خولې واورو.
بل ښځه چې وکړم باید تر دې ښکلې وي او ځوانه وي، نو ځکه د ځوانې جنۍ سره واده کول د ښه خبره ده.
په افغانستان کې یو له ناوړه دودونو نه هم دا دی چې اکثره نارینه له هغې نجلۍ یا ښځې سره واده کولو ته زړه نه ښه کوي چې عمر یې تر دوی زیات وي. دغو ناوړه دودونو نه یوازې د افغانو ښځو ژوند ور تریخ کړی، بلکې د افغان نجونو باور یې هم په کم عمره نارینه وو له منځه وړی. 28 کلنه پروانه وایي ډېر روی باران لري، خو د واده وړاندیز یې تر اوسه ځکه نه دی منلی چې روی باران یې په عمر کې تر دې کشران دي او هغه پرې باور نه کوي. پروانه په دې اړه زیاتوي.
زه خپل 28 کلنه یم او اوه کاله کېږي چې زه خپل د اولنۍ میړه څخه جلا شوی یم. د دا اوه کاله په جریان کې ماته مرکی ډیر سوی دي او عموما مرکی چې تاسو سوی دي هغه د کشرانو الکانو له خوا د تسوی او هم مجرد و تر حال چې زه د یو کوښنی موریم. ما کتن نه پریدا وړاندیزونه رد کړی دي. یو ویلات دا و چې نه می غوښتل زما ژوند داسې سیر کده شوون کی او د زده کوون کی دا چې خپل خاون هر ورځ پوکړم.
افغانستان یو دودي سیواد دی. دلته عرف او عادت د قانون بڼه لري. د افغانانو ډلېس او کلیوالي ژوند بیا دغه عرف او عادت نور هم په دغه خلکو کې بنسټ سکړی دی. خو له بده مرغه یو شمیر دغه عرف او عادت د اسلامي قانون سره اړخ نه لګوي، لکه د ښځو د حقونو نقص کوونکي دودونه. لنن نه نګدي اتلس کال مخکې د افغانستان په اساسي قانون کې د ښځو پر وړاندې ټول زورونکي اعمال د قانون خلاف او توتريخواله وبلل شو. په دغه قانون کې د ښځو د حقونو نقص کوونکو ته سزا وټاکل شو. د دې سره سم د ښځو د حقونو ملاتړ کوونکي ادارې رامنځته شوې او په دغه برخه کې خپل مبارزه پیل کړې چې په درڅ کې د ښځو حقونه په نسبی توګه خوندي او خلکو د ښځو په حقونو باور پیدا کړ. چې له کبله یو اوس یو شمیر لوستي ځوانان کوښښ کوي چې د ښځو حقونه د اسلامي او قانوني پلوه خوندي شي. بلال یو له هغو ځوانانو څخه دی چې کوژدنه یې تر هغه مشره ده. د هغه په خبره د واده کولو معیار ورته عمر نه، بلکې فکری همغږي او مینه ده. هغه وایي
ما نه عمر 15 کاله مشر ده او زه تر ډیر زیات خوشاله یم، ځکه د تر ډیر زیات خوشاله یم چې هغه د ژوند په هر څه باندې پویږي، د ژوند په هر قواعد باندې پویږي او د نارینه کوم پکونه چې هغه باندې هغه پویږي او د اسلام په چوکاټ هم په هر څه باندې پویږي.
تاسو د بلال خبري واوریدې. اوس به د سحر الکوزی خبري هم واوروچی. بلال تورته فکر لرونکي کسره کوژده کړی ده. هغه لخپل دغه پیوند نه ډیر خوشاله ده او د خپل خسرګنی چلن هم ستایي. نوري خبري به له سحر څخه واورو.
ډیر زیاته خوشاله يم چې الله تعالی ماته دومره ښه بخت راکړی دی او زه دومره خوشبخته يم. زما څخه مې نامزد تقریبا 2 کال کشر دی، خو زه ډیر زیاته راضی يم د خپل بخت نه، د خپل قسمت نه چې خدای ماته دومره یو ښه قسمت کړه دی.
اکثر افغانان مسلمانان دي او ځانونه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د کړو وړو لارویان بولي. دینی عالم سمیع الحق حنفی وای د اسلام ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم اول واده له داسې خزي سره وکړ چې هغه ترې 15 کاله مشره وه، او د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم څو نورې میرمنې هم له هغه نه مشره وي. هغه په دې اړه نورې خبرې داسې کوي.
رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټولو عربو کې یو حسینه او با اخلاق او پټول انساني صفات پوره یو ځوان او زلمی، ولی کله چې وکتل چې دی په څنګه کې دسه څوک نه لري لکه مور لکه مشره خور، نو د یو دسه چاته د نکاح او د واده وړاندیز کوي چې لدنه 15 کال په عمر کې اضافه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم لمړنۍ نکاح چې خدیجه کبرى رضی الله تعالی عنها سره وکړه د 15 کلن و او مېرمنې 40 کلن و. څومره مثبت رول چې خدیجه کبرى رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند کې لوبولې دی دغه مثال نشته ده. دا وجب چې نبی صلی الله علیه وسلم تل لپاره یادوله.
د ریپورتونو پر بنسټ ډیر کله په افغاني ټولنه کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي لامل د عامو خلکو د ناپوهي او معلوماتو ته د نه لاسرسي لکبلوي. د افغانستان په ډیر شمیر لرو پرتو سیمو کې خلک رسنۍ ته لاسرسي نه لري. د خزو چارو وزارت مسلکی او د پالیسي مرستیال سپوږمۍ وردک هم وایي چې یاد وزارت تر اوسه په دې برخه کې عامو خلکو ته پوهاوی نه دی کړی، خو په راتلونکو کې په پام کې لري.
موږ صرف په دې اړه ما په هوای ورکیو چې جونې باید د ماشومتوب دوره کې یعنې د 13 کلنۍ نه ټیټ ودونه ونه کړي. نو په دې اړه چې توپیر د یو نارینه او د یو نجلۍ باید څومره وي، په دو اړه موږ کومه ما په هوای خاصه توګه نه دی ورکړی. پس دې به په خپل پلانو کې ونیسو.
اوس باید د موضوع په تړاو د عامو افغانانو خبرې واورو چې د واده یا نکاح کولو لپاره کوم معیارونه اړین بولي.
ګلنبی حیدری ما د ننګرهار ولایت نه. زما په فکر باندې ک د عمر پر نظر کې ونول شي نو ډیره بخي، ځکه نه د ځان نړیره مشرخه ځخي او نه ځان نړیره کشره.
امین الله هاشمین د کابل اوسیدونکی. کومک د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ژوندانه ته رجوع غوړو. هغه د خدیجه بیبي سره هغه وخت کې واده وکړ چې هغه ترې ډیره مشره وه.
نوم یوسف ته یو تن د کابل اوسیدونکو تقوا، نسب، خایست، اخلاق، ټولنیز ژوند دا هغه شیان چې باید په نظر کې وساتل شي او بیا لیوي خدي سره واده وشي.
د عام خلکو خبري مو واوریدي. اوس به د لیکوالي او پولیسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو د پخواني استاد صفيه صدیقي خبري واورو چې وای د خزي د عمر تر کموالي د هغي نور ظرفیتونه د واده کولو لپاره مهم دي. اغلی صدیقی ولی یو شمیر افغانی کورنۍ د زوی یا نور قریبانو د واده یا نکاح لپاره تر هغه مشرنجلی نه خوښوي.
زمونږ په ټولنه کې معمولا خلک د علاقمندی لري چې خپل زامنو ته وړې نجونې واده کړي، او دا نه یوازې زامنو ته، حتی مشران هم هغه نارینه چې درې څلور خزي کوي او حتی سپینګيري چې مسیان لري او هم د علاقمندی لري چې باید وړې خزي ولري د سن په لحاظ باندې. بل مسله دا چې دوی الکان سنه د پینزیشتونه تر اته پینزه دیر شو پوری دوی کوشش کوي په تعلیمی لحاظ باندې پلوړه کچکوي او حتی دکتورا او ماستری لري. دوی ته کورنۍ تصمیم نیسي چې معمولا د کورنۍ په تصمیم کې پلرونه ډیر رول لري، ولې په لګ اندازه ماینده هم دا رول لري. خودنجونو په خوخولو کې معمولا خزي رول لري، ځکه دوی کله چې د وړو انجونو سره ودونو تخپل ځمن تیاری پاغي برخه کې دوی خپل ورته تصمیم نسی. کله کله دا وړین جونې کېدای شي چې د کورنۍ غړي وي، په کورنۍ نه غواړي چې دان جونې بل چیرته واده شي، او کله کله هم دوی غواړي چې په رواني لحاظ باندې ځان ته دا تسل ورکړي چې دوی وړین جونې ودی او د عرف په لحاظ باندې دغه جونې مایندې او د کورنۍ خزي نورې چي دي، او غواړي چې دوی خپل تربيت لاندې ولري. مثلا دوی په دې باور دي چې دا وړین جونې تولید د مثل ډیر په اسانه بدون تکلیف نه او حتی بار بار کولای شي چې دوی اولاد وړي. او لکه داس نور مسائل هم دي چې بل د میړه فرمان برداري کولای شي، د کورنۍ فرمان برداري کولای شي، کورنۍ ته خدمت کولای شي. دا ټول هغه مسائل دي چې کورنۍ معمولا د علاقمندي لري چې خپل زمونو ته کشرنجونې واده کی.
د واده کول او د کورنۍ د جوړولو لپاره کوم موارد مهم دي چې باید خلک هغه ته لومړیتوب ورکړي؟
لکه څنګه چې موږ تاسو پیګو سن یو فاکت یا یو حقیقت ده انسانانو په ژوند کې چې کله چې واده کوي د واده سن باید په پام کې ونیول شي. خو کچېری دغه سن وړو کوي کوم تاثیرات ناوړه تاثیرات لري په ژوند باندې، کله کچېری دا سن زیات وي کوم ناوړه تاثیرات لري. اخر خطر مونږ معمولا په دې باور یو چې خلک هغه کوم شي ته چې لمړیتوب ورکي هغه به دای چې مثلا یوالک فاکولټه وي ونجلی هم فاکولټه وي، کله چې دوی سره واده کوي په اقتصادي لحاظ باندې دوی کولی شي یو بل ته وګ ورکي. یعنی نه یوازې دا چې یو ښځه کولی شي خپل کور وساتي، هغه کولی شي چې په اقتصادي لحاظ هم د خپل ژوند له ملګري سره مرسته وکړي. چې دا په غټ سن کې دا شای کېدای شي، ولی په وړو کې سن کې کچېر انجونې ودیږي مخکې مو ویل چې هغه ته دا اجازه نه ورکول کېږي چې بیا ماشومان خپل کور کې پریدي او دا د مکتب ته لاړ شي بیا د فاکولټه وي. مګر داسې خلک هم شته چې دوه درې اولاد لري، بیا نارینه دا علاقه مندي لري چې حتما باید ښځه سبق وایي، بیا هغه ته دا شرایط برابرې چې ښځه باید درس وایي او دغه درس ویل د دې سبب کېږي چې بیا هم له دوه سره همکاري کولی شي.
درنو اوریدونکو، د نیمه نړۍ د خبرونې وخت هم دومره وو. تربیه او بلې خبرونې د خدای په امان.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی،
سلامونه دوستانو، کور کلی ته خیر راغلاست. ایا تاسو په کور کې سالمه بوختیا لرئ؟ ولې ځینې خلک سره لدی چې بیکار هم دي خو په کور کې مصروفیت نه لري؟ او په کورنۍ کې د سالم مصروفیت اقتصادي او رواني ګټې څه کېدلای شي؟ نن هم دا موضوع راسپړو چې تر پور تر څنګ د یو تن اقتصادي شنونکي سره مرکه هم لرو. ملتیا مو وکړئ. سلام بوختیا په کورنۍ کې هغه کارونه ته ویل کیږي چې یو کس څو کس یا د کورنۍ نږدې ټول غړي پکې ګډون کولای شي، چې د هنري کارونو څخه نیولې تر لاسي صنایع او حرفه‌ای کارونه ټول پکې شاملېدلای شي. سلام بوختیا له یو پلو د کور غړي مصروفه ساتي، هم له بل پلو اقتصادي ګټې هم لري. زه د کابل په کارتي نفسي مکیه وې داسې کورنۍ ته ورغلی وم چې د کور میرمنو د افغاني ګډون لپاره په بخمل ټکور چرمې ماتولې او د خپل ژوند او کار څخه ډېر راضي ښکاره کېدل. دوی سره می خبرې داسې پیل کړې. خورجان انسان نو پیژنه؟
نو می ریحانه ده، د کارتینا اوسیدونکی.
ریحانه جانې، د قدم مخ کې چې زه ګورم ټیکم ده، بخمل ټیکه ده، هم دا رنګ چرمیم دي. دغه څنګه یعنی تاسو؟ اها، چرمی دم را واخستی. ها،
او خورجان دادما اورور چې ده، بیا مونږه ته بخمل ټیکی راوړي، بیا مونږ کور کې په چرمی ماته او زه ورندار می وريره می.
فرمایش تاسو راځي ک څنګه؟
او اورور ته می فرمایش راځي، بیا مونږه کور کې ورته کار کوو.
ښه، څنګه خوشاله ستې دې کار سره؟ څومره راحت استې؟ مشکل نه ده؟ څنګه؟
نه، ولا ډیر خوشاله یو. دې وخت کې چې ټوک مصروفیت لري ښه خبر ده. بیا اوس کور کې مصروفه، مونږه کور کې مصروفه یو، اوس ګارنی او بلدا چې دې کورونا شرایط ته ګوري باندې اسنه خلک وظیفه لري. کورونا ستې مونږه خه درآمد لرو، د دې مصروفیت نه خه عواید لرو، او بل دا چې مونږ خپل میلمانو ته مرسي کوو، خپل فامیل سره مې دسنه چلار شو. او د امنیتی لحاظ نه هم کو ډیر مسوند، ځکه چې مونږه کور کې او خپل کار تر سره کوو، فامیل ته مرسي کوو، میلمداري کوو چې تزوم، او دې حالت کې مونږ یو فعال واګړی هم دي.
د ډیزاین نو خپل د زړه نه کوي که مثلا د نقشه چي لري یا د سه کتلاق لري که څنګه؟
اول کوم د امور مې ممتاز د کول ټول موږ ذکرې خو چې به شف شو کتلاق لري، بیا موږ د مغاکس را لګي، بیا موږ مغاکس ته ګورو مغاکس چرمه پېماته.
یعنی څو نفر د مصروفه سي دلته په دې کار کې؟
کور کې مریندار مې د خپلې مریره مم دا وکړه مې چې مورم د لاس او شی بیا موږ سره کومه
ډېره زیاته مننه په کار کې بریالي اوسې دلته یو بل خوراک کم نه ګرځي وړه کین ده خو بیا هم لګیا ده ماشاالله کار کوي نو دینه په پښتنه کوم چې د دې خپل امانت څنګه شانس ذکړي دی او مکتب ته ځي کنه زګران نوم درا پېژنه
زما نوم زهرا ده ولایت کابل نه
زهرا جان تم کار کوي چرمه ماته
هو زما امام اما سره مې مور سره مې لګیم زم کله چې د کورس راشم لري ما مدرسې نه بیرزم دوی سره کار کوم
زکړې دي چې البته
هو چرمه مې زکړې دي بخمال مې زکړې
چا درته زکړې البته
د ټول مې راته اما او مور راته زکړې هغه چې کول ما کتلې ورته او ما غسمې زکړې
افرین افرین بیا مکتب تم زی چې مکتب شروع شي
هو مکتب تازه مش پغم سم کې مکتب ته رسیدګی کوم خپل نور کارونه مور سره کوم
ډیر زیاته مننه نو هلمن دي ټول کورنۍ دغه یو خه مصرفیت سالم مصرفیت په کور کې ولري تر څو د کورنۍ ټول غړي په مصرف شي ډیر مننه کوم تاسو اندل تازه من غرورم ده نو دی ورور ته به هم ورشو چې دا ورور البته څومره همکاري کوي دی خويند سره او څومره خوشاله ده د دې کار نه مهرباني ورور جنازه نو پېژنه
السلام علیکم جوړ په خیر خیر د معلوماتي قر رحمان ده د کابل خار یو تنوسیدون کې همغه د چورمه کاروبار کول ته کو کې موږ ته ماته یې موږ دلته دکان کې خیاط لرو خپلې ګندو خپلې جوړو
اته یعنی د اقتصاد لحاظ سره غټور تمامي دا کار
ورا ډیر غټی لري ځکه موږ ډیره غټه موږ ته پاتې کی او لکه یعنی منګه حساب څو یې سینې کیږي چې دا یو تور کوبل تور کو هم هغه ټا حساب د منګه
سالم بوختیا مشخص په خزو یا نارینه پورې تړاو نه لري بلکې د کوټور غړي کولای شي چې پکې وانډه واخلي د لغمان ولایت اوسیدونکو حاجی سیدا جان په خپل کلی کې دیوې کورنۍ کیسه داسې راټکوي
زمنګ په کلی کې داسې خلک ستاده چې د سپینو زرو د غاڼې جوړي کور خوند دي د ازي بازار کې سپینې وروړي کوړه به د کور ولای شي بیا دغه د لمنې ته جوړي نستونی ته جوړي هتا وړه مشمانه په دې مصروف دي کرا خپل کور کې بس ژوند هم برابر ده او وضعیت هم خدا مصروفیت هم خدیر ده همې دې میړه ده همې دې خزه ده همې دې مشمانه ده کرا خزون دې برابر ده نه بیرون جی نه چا سرکار لري نه دوا دنګل لري خپل ژوند کرا برابر ده خو خوشاله دي اقتصاد بيخي خدا په دې وسنې شرایط کې 15000 روپۍ باندې قناه هم نه کوي
بلخوا په ټولنه کې داسې کسان او کورنۍ همشته چې د بیلابیلو دلایلو له وجې په خپل کور کې کومه سالمه بوختیا نه لري د ننګرهار ولایت اوسیدونکي نازنین چې په یو دولتي دفتر کې کار کوي وایي چې په خوا به په کور کې جاکټونه وبدل خو اوس دا کار نه کوي نو ما وړي زیاتوي
اوسه مې دي بافتو د سوندو چاکاتو خولې د شان میسته دي کوي سم په سیخو بافتو د شان مګم وستونه وخت بچانو ته کو چاکاتونه مې کول لورته مې کمی سم جوړو خو یعنی اوس وظیفه تر سم وظیفه مې نه سم کول چې وکم وخت پیدا کم د خولې خولېن میسته دي چاکاتونه میسته دي پتلونه کوم ورشه میسته دي کړي مې دي ډیر مې کړي بچان ته مې دي سچ و بچان مې چې مکتب ته تلل د مکتب چاکاتونه ما ورته ودل دا به مې وبل په بافتو او سیخو په داغه با کول به می اته ورته چا وړه وړه بلوزه کونه به مرته جوړو نیم قوله خو اوس مصرفیت دغه وظیفه ده سار رازم وظیفه ته مسپین سم خو ته نو وخت ماته نه پیدا کی مور څون ورځ وړي دي رازم وظیفه ته برته مسپین سم کوړه الا ماته کو کاساو یو شای وکم
اربا پوهان وای چې سالم بوختیاوی د کور د غړو پر روح او روان باندې هم مثبت اغیز خیندي کله چې یو کور کې د کور ټول غړي بوخت وي نو تشویش خفګان او نور اندېښنو ته نوزګاره کیږي په دې اړه د اروایي مسایلو کارپو حبیب الله ستوری داسې غږیدلای دی
سالم مصرفیت که هغه حرفوي که هغه علمی کارونه یا هغه هنري کارونه لڅو بو د ارزښت ور دي د قیمت ور خبره ده چې لومړی غه دی اقتصاد د سی کوایسی کورنۍ سره په اقتصادي پلو هم رستو کی او د کورنۍ یغه د کورنۍ نظام د اقتصادي بقا لپاره غټ یا لویا سرمایه لزان څخه تولید کی او لبل پلو بدای هم رواني ستونزو په امان کی مثلا موږ ډیر خلک وینو سه د بیکاری لاسه حتی ان شي توګه ته مخه کړی دی یا هم په زینو رواني ستونزو اخته سوی دی مثلا استرس او استراب په دوه ستونزو باندې اخته سوی دی نو کدا په کورنۍ کې دا کار تر سره سي د ارزښت وړ ده او د قیمت وړ ده ماشومان او لومړنۍ خوانځي کورنۍ ده او لومړنۍ خوونکې مور او پلار دي که په کورنۍ کې دا سکه ساني سي هغه خپل ځان ته الګو قرار کی یا له هغه څخه زده کړو کی نو تب اندا طبي خبره ده دیغه پر روان باندې دیغه په ذهن باندې مثبت اغیز لزان پریږدي او په غوی کوي چې له همدغه حرفه په همغه خپل فاميلي ماحول کې د کورنۍ کې لاسته راوړي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لاخکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کورکلي خبرونه واورئ. دا چې سالمه بوختیا د کورنۍ په اقتصاد څومره مثبت اغیز لري په دې اړه مو د اقتصادي چارو کارپو روحلا امین سره مرکه کړې ده چې اورېدو ته ستاسو پام را اړوم.
لومړی پوښتنه به داسې مطرح کړم چې سالمې بوختیاوې په کور کې د کورنۍ په اقتصاد باندې څومره مثبت اغیز لري؟
سالمې بوختیاوې د کورنۍ په اقتصاد باندې ډېر زیاتې مثبت اغیز لري. که یو څوک مثلا په کور کې سالمې بوختیاوې ولري، دی کولی شي چې د ورځنیو چارو په مصرف کې، مثلا د بچیانو په ورځني مصارفو کې، د کولای شي چې دا کورنۍ د کورنۍ له سرپرست سره مرسته وکړي. نو سالم بوختیا په کورنۍ د کورنۍ په اقتصاد باندې ډېر مثبت اغیز لري او هر څوک کولای شي چې د په کور کې ځان ته سالم مصروفیت، سالم بوختیاوي ځان ته مساعد کړي او کار وکړي.
کورودان امین صاحب، ورځې نه کورنۍ سره لدی چې بیکار هم دی خو په کور کې سالم بوختیاوي نه لري، الته څه بولی تاسو؟
دا کولای شي څو عمده دلایل لري. یو عمده دلیل دا کېدلی شي چې په کورنۍ کې دوی ته دغه ذهنیت نه ورکول کیږي، یا ترڅنګ داسې یو ملاتړی نه وي چې هغه د کار ته تشویق کړي، او ځینې کورنۍ اصلا داسې کارونو ته هیڅ انګیزه نه لري. دوی داسې فکر کوي چې نو دغه یو ناسیس کار دی، دا به څه ګټه وکړي. کچیرته په کور کې داسې یو کس وي چې د کورنۍ نورو غړو ته دغسې انګیزه ورکړي، هغوی ته دغسې سالم بوختیاوي فرصت مساعد کړي او په دې برخه کې ورسره مرسته وکړي، نو په یقین چې دا هم کولای شي د کورنۍ په اقتصاد باندې مثبت اغیزه ولري. نو دغه دوه عمده دلایل دي چې ممکن په کورنیو کې اکثریت کورنۍ، البته د سالم بوختیاو په کاری بوختیاو رامنځته کولو کې دوی مثلا دې کار ته زړه ښه نه کړي.
کوم بوختیاو ته په کور کې سالم بوختیاو ویلی شو امین صاحب؟ کنونه را تواخلی
داسې ډیر سالم بوختیاو دي چې هغه ته مونږ کورنۍ سالم بوختیاو ویلی شو. لړډلې مثلا چرمدوزی، د جامو ګنډل، خیاطی، او هغه کورنۍ چې په لری پرتو سیمو کې موقعیت لري، یعنی هغوی کښت او زراعت ته لاسرسی لري، هغوی کولی شي مثلا چرګان وساتي، د غوښې چرګان، د هګیو چرګان، داسې مالداری کولی شي هغوی وکړي، او له دې لارې مثلا ښې پیسې کولی شي ترلاسه کړي.
او په پای کې کورنیو ته څه ویل لري چې ځانونه څنګه په سالمو بوختیاو بوخت وساتي؟
په پای کې کورنۍ څخه مو جدي غوښتنه ده که چیرته غواړي چې ناخوالو، ستونزو او په اقتصادي مشکلاتو کې راګیر نشي، نو دوی کولی شي د کورنۍ د سرپرست تر څنګ په کور کې ځان ته سالمې بوختیاوي رامنځته کړي، او د کورنۍ له سرپرست سره د کور د مصارف په پوره کولو، د بچیانو د مصارف په پوره کولو، همدارس د کور د کرایې د ورکړې په برخه کې او په نور مسایلو کې، د خپل د ورځني د کور د خرڅ او مصارف او لګښتونو په پوره کولو کې دوی کولی شي دغه سالمو بوختیاو لارې مرسته وکړي.
ته دی ونی د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.
محبت اولا سانا پانا سارا غی پاخی
عاشقی زب